درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو د مازیګرنی نیم ساعته خبری مجلې ته مو زه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. فرانسې له افغان حکومت نه غوښتي څو هغه طالب زندانیان آزاد نه کړي چې فرانسوي وګړو په وژنې مجرم پیژندل شوي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. له دې به مهم خبر کړو چې یو شمیر ولسي افغانانو د یو منظم کمپاین له لارې د کونړ پر سیند د برېښنا د بندونو د جوړېدو غوښتنې پیل کړې دي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. سالی محمد سالی په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
یونما د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ. د اول وار لپاره نه افغان غرختونکي د هندوکش لوړې څوکې ته وختل. په بیلاروس کې مظاهرې وسوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما وایي چې د افغانانو خپلمنځي خبرو لپاره د زمینې برابرولو په خاطر د تاوتریخوالي کمول مهم دي. یونما تېره شپه په یو ټویټ کې ویلي چې چارواکو یې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره کتلي دي. د ادارې دغه راز زیاته کړې چې په روانه اونۍ کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پیلېدو ملاتړ کوي. د افغانستان حکومت ویلي چې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو لومړی پړاو به په قطر کې کیږي چې طالبان پکې سیاسي دفتر لري. د پکتیا په احمد خیل ولسوالۍ کې د دوو ماینونو چاودنو درې افغان سرتیري وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو ویان ایمال مومند رسنوي ته وویل
د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ د اسن خیل په سیمه کې د ملي امنیتي ځواکونو په ګډ اکمالاتي کاروان باندې د سرک د غاړې دوه ماینونو پرله پسې چاودنه کړې چې په دغه دواړو چاودنو کې د ملي امنیتي ځواکونو درې تنه په شهادت رسیدلي دي او دوه تنه یې ټپیان شوي دي.
په سیمه کې یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو چاودنو کې 15 سرتیري وژل سوي دي. ښاغلی مومند وایي چې تر چاودنې وروسته وسلولو طالبانو پر افغان ځواکونو حمله کړې چې له ماتې سره مخامخ سوي دي. وسلولو طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د اول وار لپاره نه تنه افغان غرختونکي په بدخشان ولایت کې د هندوکش غره لوړې څوکې نوشاخ ته وختل. دوی دغې لوړې څوکې ته د رسېدو لپاره یو ویشت ورځې مزل کړی او هلته یې له ختلو سره سم د افغانستان بیرغ وټومبه. په دوی کې درې نجونې او شپږ تنه هلکان شامل دي. له ډلې یې 24 کلنې عاقلې هاشمي ازادي راډیو ته وویل
دښواره های هم داشتن ستونزې موجوده وي. لکه موږ تر ډیره د غرختنې وسایلو ته لاسرسی نه درلود. اکسیجن لږ وو. پر غره واوره پراته وه او ورسره یخنی هم ډیره وه. خو خوشاله یم چې له لوړو ژورو سره سره بیا هم وتوانېدو چې د نوشخ لوړې څوکې ته ځان ورسوو.
دغه ځوان غرختون کې د کابل، بامیان، بغلان، بدخشان، میدان وردګ، غزنی او هرات ولایتونو وو. د بیلاروس په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې خلک په مظاهرو لارو سړکونو ته راوتلې. د مظاهرې سمبالونکي وایي اټکل کوي چې دا به د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو په مخالفت کې تر ټولو پراخې مظاهرې وي. د ازادۍ تر ملي مارش څو ساعته مخکې په منسک کې د لوکاشینکا په ملاتړ لاریون وسو. راپورو نوی دولتي مامورانو او کارګرانو ته ویل سي وو که د لوکاشینکا په ملاتړ رابلل سوي لاریون کې برخه وانخلي له برطرفۍ سره به مخامخ سي. الکساندر لوکاشینکا خپلو پلویانو ته په خبرو کې ادعا وکړه چې د روس په پولو کې ناټو ټانکونه او الوتکې ځای پر ځای کړي. د ده په خبره ګاونډي هیوادونه له بیلاروس څخه غواړي چې له سره د ولسمشري انتخابات وکړي. هغه څه چې د لوکاشینکا په خبره د لمنلو ډډه کړې ده. خو تر دغو خبرو وروسته د ناټو یو ویان د اروپا په ختیځ کې د پوځي وسایطو او الوتکو د ځای پر ځای کولو ادعا چې لوکاشینکا مطرح کړې وه رد کړه. د تېرې یکشمې د ولسمشري په ټاکنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا بریالی اعلان شوی. خو پر دغه مستبد رهبر فشارونه زیات شوي چې تر پوجویشت کلنې واکمنۍ وروسته له واک څخه لرې سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي واشنګټن به هڅه وکړي چې راتلونکې اونۍ په ملګرو ملتونو کې پر ایران بندیزونه بیا فعال کړي. دا داسې اقدام ګڼل کېږي چې ښایي د ایران د اټومي تړون د له منځه تلو او په ملګرو ملتونو کې د ډیپلوماتیک کړکیچ سبب سي. وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د واشنګټن لخوا وړاندې سوی پریکړه لیک رد کړ، ولسمشر ټرمپ پرون شنبه خبریالانو ته وویل تاسې به را روانه اونۍ وګورئ چې موږ د ملګرو ملتونو دغه بندیزونه بیرته برحاله کوو. د واشنګټن په پیشنهادي پریکړه کې پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید غوښتنه سوې وه. پر ایران د وسلو اوسنی بندیز په اکتوبر میاشت کې ختمیږي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د 2015 کال د اټومي تړون د نیمایي ژوند په ختمولو کې پاتې راغی. او د فلسطین له افراطي وسلولو سره پر سرحد د تیر شپې تر شخړې وروسته اسرائیل نن د غزې تړانګې په ساحل کې د کب نیونې یوه ساحه وتړله. وروسته له هغې چې اسرائیل د حماس افراطي وسلولو پر ځینو مشخصو اهدافو هوایي حملې وکړې، فلسطیني وسلولو د اسرائیل پر جنوب دوه توغندي وتوغول. د اسرائیل پوځ وایي د هوایي دفاع د دستګاه په واسطه د دغو دوو توغندیو مخه ونیول سوه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 6.8، ټیټي 3.0. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.0، ټیټي 2.0. جلال آباد اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 3.0، ټیټي 9.0. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.0، ټیټي 2.0. او مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9.0، ټیټي 6.0، اسمان شین.
وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په هغه څلور سو زندانیانو کې چې مشورتي لوی جرګې د خوشي کېدو سپارښتنه وکړه، ولسمشر یې د خوشي کېدو فرمان ورکړی، کومه کټګوري بندیان شامل دي؟ ازادي راډیو د دې بندیانو بشپړ لیست ترلاسه کړی، په اړه یې رپورټ لرو. دا به هم واوري چې فرانسې له افغان حکومت پختي څو هغه درې طالب زندانیان آزاد نه کړي چې د فرانسوي وګړو په وژنې مجرم پیژندل شوي. دا هم د دې څلور سوه ممکنو خوشي کېدونکو زندانیانو په ډله کې دي. په پکتیکا کې پخانه والی الیاس وحدت چې لیکوال او ژورنالیست هم دی، بیا د فرانسې د دې غوښتنې په اړه وایي:
ټول نړۍ پرمیشنه دلته نشي پوره کېدلی، دا افغاني مسله ده تر څو چې افغانان خو دې.
له الیاس وحدت سره پر موضوع بشپړه مرکه دروو. یو شمیر ولسی افغانانو د کونړ سیند د برېښنا د بندونو د جوړېدو لپاره یو آنلاین کمپاین پیل کړی. په دې کمپاین کې څوک شامل دي او څه غواړي، په اړه به یې رپورټ لرو. د هغه طالب بندیانو له اندېښنو مو هم خبره وو چې له زندانونو خوشې شوي خو اوس خپل امنیت ته اندېښمن دي. که تر پایه راسره وي نور رپورټونه هم درسره شریکوم. ازادي راډیو ته یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د نوم خپرېدل نه غوښتل، د هغه څلور سوه کسانو لیست سپارلی چې بندیان دي او مشورتي لویې جرګې د خوشي کېدو سپارښتنه کړې. ولسمشر محمد اشرف غني هم د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړی. له دې ډلې تر اوسه پورې حکومت 80 تنه خوشي کړي او تمه کېږي چې نور به هم خوشي شي. بلخوا فرانسې له افغان حکومت غوښتي چې په دې ډله کې د هغه درې طالب زندانیان نه آزادوي چې د فرانسوي وګړو په وژنې مجرم پیژندل شوي. امید ظهیر بل کابل له نور تفصیل سره.
د افغان حکومت لخوا د سلور سوه هغو طالب بندیانو د ازادۍ پریکړې چې درانه جرمونه لري د یو اروپایي هیواد منفي غبرګون راپارولی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې له افغان حکومت غوښتي څو هغه درې طالب بندیان چې فرانسوي وګړي یې وژلي دي له بنده خوشي نه کړي. په اعلامیه کې راغلي: په خوشي کېدونکو بندیانو کې د هغو څو ترهګرو د خوشي کولو په اړه ځانګړې اندېښنه لري چې په افغانستان کې فرانسوي وګړي وژلي دي او دوی یې له خوشي کولو سره په کلکه مخالفت لري. فرانسه داسې مال د دې زندانیانو له ازادۍ سره مخالفت ښیي چې ازادي راډیو د دې څلور سوه طالب بندیانو بشپړ نوملړ ترلاسه کړی چې پکې څلور څلوېښت کسان د افغانستان او امریکا په ګډون د ډیرو هیوادونو په تور لیست کې شامل دي. دا نوملړ یوې معتبرې امنیتي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته سپارلی دی. د دې نوملړ پر بنسټ دا څلور سوه زندانیان په پنځو کټګوریو اعدام، قتل، انسان تښتونې، د نشه یي توکو قاچاق او تور نوملړ کې ځای شوي دي. په دې نوملړ کې د یادو کسانو بشپړ هویت، جرم او د سزا موده ذکر شوی ده. د نوملړ پر بنسټ د دې کسانو له ډلې یو 50 تنه د نشه یي توکو په قاچاق، 165 تنه په اعدام، 115 تنه په قتل، 43 تنه په انسان تښتونې مجرم پیژندل شوی دي او 43 تنه یې بیا د ملي امنیت او امریکا په ګډون د ډیرو هیوادونو په تور لیست کې شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دې نوملړ په اړه خبرو ته نه حاضرېږي، خو له دې وړاندې ولسمشر غني او له طالبانو سره د مرکچي پلاوي رئیس محمد معصوم ستانکزي دا څلور سوه کسان خورا خطرناک مجرمین بللي دي. مونږ دا نوملړ له طالبانو سره هم شریک کړ، خو په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته په ځواب کې وویل دا لیست بشپړ نه ښکاري. مګر لدې وړاندې طالبانو ازادي راډیو ته منلې و چې د دوی لخوا د طالب بندیانو په 15 نوملړ کې یو شمیر هغه کسان شته چې د دې ډلې غړي نه دي. خدا کسان والے طالبان ته مهم دي. همدا پښتنه د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ازادي راډیو ته په یو رالیګلی پیغام کې جواب کړي او لیکي د طالبانو یو عمده عایداتي لار د مخدره موادو قاچاق دی. دا کسان هغه چې هم یې پخوا د جنگ په تمویل کې رول لارو. تیزی اتوی طالبان د لویو قاچاقبرانو لکه د حاجی بشر او یا جمعه خان او یا نورو قاچاقبرانو د خوشی کولو په بدل کې ډیر پیسې په لاس راوړي او یا هغوی ورسره شریک دي. پازې اطلاعات شته دي. بلخوا یو شمیر شنون کې وای د دې طالب بندیانو د ازادۍ پر وړاندې نور خند نیویني. د پکتیکا په خوانی والی او شنون کې الیاس وحدت
د بندیانو په اړه خو زه بل داسې لوی خند مخکې نه وینم، ځکه چې رئیس جمهور ویل چې په صلاحیتونو کې د بندیانو خلاصول نه دي. هغه ورته مشورتي لوی جرګې خلاصه کړه او بین الافغاني ټولنه هم د بندیانو د خلاصون سره کومه ستونزه نه لري او طالبان هم یوازینی شرط همدغه وړاندې کړی.
دا په داسې حال کې را چې طالبانو د 300 بندیانو ازادي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اساسي شرط بللی. خو تازه یوناما او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هرسجر د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل غوښتنه کړې. یوناما د هم ویلي چې روانه اونۍ کې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دی فضا برابر شي. د یوناما له دې ټویټ ښکاري چې خیر روانه اونۍ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي، خو لا هم د افغان حکومت مرکچی پلاوی کابل کړي او طالبانو هم د خپلو ټولو زندانیانو تر ازادۍ مخکې د خبرو له پیل انکار کړی دی. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د امید زهرمل په رپورت کې مو واوریدل چې فرانسې له افغان حکومت نه غوښتي څو هغه درې طالب زندانیان خوشی نه کړي چې د فرانسوي وګړو په وژنې مجرم پیژندل شوي. همدارنګه مو د 300 زندانیانو د نوملړ او پکې د بیلابیلو کټګوریو بندیانو په اړه مو واوریدل. د دې موضوع په اړه مې په تیرو خبرونو کې د افغان لیکوال او ژورنالیست او همدارنګه د پکتیکا د ولایت له پخواني والی الیاس وحدت سره مرکه وکړه. په پیل کې مې ورڅ خو پختل په داسې حال کې چې هم د مشورتي لوی جرګې لخوا د دې بندیانو د خوشی کېدو سپارښتنه شوې او همې ولسمشر د خوشی کېدو فرمان ورکړي. آیا فکر نه کوي چې لا هم په دې برخه کې ستونزې موجودې دي؟ هغه راته وویل
تر څو چې یو بل باندې باور رامنځته نه شي او د یو بل په نیت باندې اعتماد ونه شي تر هغو پورې به دا کشمکشونه وي. د بندیانو په اړه خو زه بل داسې لوی خنډ مخکې نه وینم، ځکه چې رئیس جمهور ویل چې په صلاحیتونو کې د بندیانو خلاصول نه دي. هغه ورته مشورتي لوی جرګې خلاصه کړه او بین الافغاني ټولنه هم د بندیانو د خلاصون سره کومه ستونزه نه لري او طالبان هم یوازینی شرط همدغه وړاندې کړی. خو افغان دولت یو شمیر بندیان همدغه د 300 بندیانو له جملې نه خوشی کړی دي او د نورو بندیانو د نه خلاصون په اړه کوم دلایل نه دي وړاندې کړي. خو زه فکر کوم دا لړۍ به روانه وي، نن سبا کې هم خلاصېږي.
وحدت صاحب، د فرانسې حکومت په وروستیو کې د دې بندیانو د خوشی کېدو په ځانګړې توګه د هغه درې بندیانو د خوشی کېدو چې په دې لیست کې شامل دي او د فرانسوي وګړو په وژنې مجرم پیژندل شوي اندېښنه ښودلې. تر دې مخکې استرالیا او یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو هم په یو ډول خپلې اندېښنې په ډاګه کړې وي. که څه هم د امریکا متحده ایالات په افغان حکومت باندې ښایي فشار ته دوام ورکړي چې دا بندیان خوشي کړي، د دغه هیوادونو په ځانګړې توګه د اروپایي هیوادونو دغه اندېښنې څومره جدي ګڼي چې دا لړۍ به له ستونزو سره مخ شي؟
افغاني مسله د مختلف بعدونه لري، نړیوال په دې کې دخیل دي، خو د ټولې نړۍ پرمیشونه دلته نشي پوره کېدلی. دا افغانی مسله ده، تر څو چې افغانان په دې کې اخلاص واک ونه لري، صلاحیتونو نه کار ونه اخلي، تر هغه دا مسله اخلاصيږي هم نه، ځکه د ټولو پرمیشونو پوره کول دا مشکل دي. د فرانسویانو د دوه درو څو کسانو د وژنې مسله به یې په مقابل کې هم د فرانسویانو یا استرلویز واکونو د اروپایي اتحادونو د مختلفو هیوادونو ځواکونو په افغانستان کې جنایتونه کړي دي. افغانانو هر څومره چیغې هم وهلي وي، یو بهرني هیواد هم خپل
وحدت صاحب، که له بندیانو راتیر شو د بین الافغانی خبرو د پایل په وړاندې په کابل کې د بیلابیلو سیاسي لورو حکومت او په اصطلاح د دوی د سیاسي اپوزیسیون ترمنځ مخکې اختلافات تر سترګو کېدل، فکر کوي چې اوس یوه اجماع شته او لږ تر لږه افغان حکومت په پراخ وسیع لیدلوري سره دغه خبرو ته د ورتګ لپاره چمتو دی؟
د پخوا په پرتله عام صاحب اجماع له شک پرته شته. د ډاکټر صاحب عبدالله او د ډاکټر صاحب اشرف غنی دي د مخالفت یا د اختلافاتو د حل نه وروسته او د لوی جرګې د دایریدو نه وروسته دا اجماع قوي شوی ده. څرګند مخالفت په دې برخه کې نه ښکاري او دا مخالفت که څوک ملاحظات هم ولري ډېرې په ډاګه کولی ځکه نه شي په ډېر صراحت سره چې افغان ولس سوله غواړي، افغان ولس مذاکرات غواړي. نو دا خلک پوهېږي چې که په اړه ډېر په صراحت سره خبرې وکړي نو د افغان ولس د غبرګون سره به مخامخ شي.
ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې تازه له دواړو خواوو غوښتي چې د سولې د خبرو فضا د برابرولو لپاره د تاوتریخوالی راکم کړي. رښتیا هم ډېره داسې مناسبه نه ښکاري چې په قطر کې دواړه لوري خبرو ته ناست دي او په افغانستان کې په یو بل باندې بریدونه کوي او ترمنځ یې ملکیان هم وژل کېږي. فکر کوي چې د سولې د خبرو د پایل سره به دغه د اوسني تاوتریخوالي په دې کې به څه کمی راشي د دواړو خواوو ترمنځ؟
غوښتنه خو د ولس او د نړیوالې ټولنې هم همداده، د افغان دولت هم همداده، طالبان هم شاید همدا غوښتنه ولري. خو یوه اندېښنه شته چې طالبان په ټولو سرګروپانو باندې د دې خبرې منل شاید دوی لپاره یوه ننګونه وي. او تر ډېره حده پورې زه په دې باور یم چې طالبان به هم تر روسي حده پورې هڅه وکړي چې د ولس دې غوښتنې ته، د نړیوالو دې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. که څه هم سل په سلو کې به نه وي چې هر څه په ټپه ودرېږي، خو زه فکر کوم چې روان تاوتریخوالی به د ولس د فشار له امله، د نړیوالو ټولنې د فشار له امله او دې روحیاتو ته په کتوره به راکم شي.
دوستانو زموږ غلازاده راډیو نه اوري د پکتیکا د پخانی والی او افغان ژورنالیست الیاس وحدت په څرګندونو کې مو واوریدل چې د تیل لري پاتې طالب زندانیان چې شمیرې شاوخوا 300 ته رسیږي دا به م خوشي شي. خو یو شمیر طالب بندیان چې په دې وروستیو کې د افغانستان له زندانونو خوشي شوي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. مسلم همداسې یو طالب زندانی دی چې په وروستیو کې د زندان نه خوشې شوی دی. د ویله جنگ نه ستړی دی او په هیواد کې د سراسري سولې غوښتونکی دی. خان محمد سیند ورسره خبرې کړې او په اړه یې دا رپورټ راستولې.
له شپږ کلن حبس وروسته خوشې شوی طالب مسلم شپږ کاله مخکې له وسلوالو طالبانو سره د اړیکو لرلو او هغوی ته د مالي او جنګي امکاناتو د برابرولو له امله افغان ځواکونو نیولی و. د شپږ کلن حبس وروسته په دې وروستیو کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم له مخې د پلچرخي له زندانه خوشې شوی دی. پوښتنه دا ده چې خوشې شوی طالب بندي مسلم اوس سوله او سوکالي خوښوي او که بیرته د جګړې لیکو ته ځي؟ دی وایي
د خپل ځانه مستقیر مخه چې افغانستان کې امن راشي، امنیت راشي او ټول کې خوندي شي، دلته بیا کوم بل خارجي هیواد مثلا بیا د اشغال دپاره زمینه برابره نه کړي.
مسلم وای له طالبانو سره په یو ځای کېدو پښیمانه نه دی، خو له جګړې تنگ دی او له طالبانو غواړي چې په سوله کې له نرمښته کار واخلي، سو ټول افغانان په آرامۍ سره سا واخلي.
امید لرم چې دغه مذاکرات به یو نتیجې ته رسیږي، خو انعطاف چپکی وي چې په دې کې هغه خلک به ډیر دخیل نشي چې هغه شخصي ګټه کې لټوي.
مسلم د پکتیا د ولایت اوسیدونکی دی، خو اوس په کابل ښار کې اوسیږي. د زندانونه له کړاوونو او رنځونو ډک ځایونه ګڼي او هیله ښیي چې هیڅوک د داسې کار هڅه ونه کړي چې خوږ او آزاد ژوند دی له کړاوونو سره مخ شي. د په زندانونو کې له زورونو هم شکایت کوي.
کور تقریبا شپږو کسای نورم بیګنا را سره یوړه، هغه هم ټول بیګنا و. شپږو میاشتو پورې هغه هم بندیان و. بعد یې غنې مانه شکنجې شروع کړې.
مسلم د روان میلادي کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړه په اساس د 15,000 طالب بندیانو په لیست کې له لوی اختر وروسته له زندانه خوشې شوی دی. مسلم په داسې حال کې د ځان پر وړاندې پر تروریستي حملو اندېښنه ښیي چې ځینې خبرونه وایي خوشې شوي طالبان له تروریستي حملو سره مخ دي. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره په زندانونو کې د بندیانو د زورولو ادعا ردوي او د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانستان د ټولو خلکو د امنیت ساتنه د دوی دنده ده. د دغه وزارت وایاند طارق آریان آزادي راډیو ته وویل
موږ د افغانستان د ټولو خلکو مسؤلیت ده، یوازې د زندانیانو لپاره نه.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لمخه باید افغان حکومت 15,000 طالب بندیان خوشی کړي. لدې ډلې په لومړی پړاو کې 3,600 خوشی شول او پاتې 3,000 چې افغان حکومت خوشی کېدل نه غوښتل، د خوشی کېدو او یا نه خوشی کېدو په اړه مشورتي لویه جرګه جوړه کړه. مشورتي لویه جرګې پریکړه وکړه دغه 3,600 طالب بندیان د هم خوشی شي، چې لدې جملې نه د تیرې پنجشنبې په ورځ د پلچرخي له زندانه 80 طالب بندیان خوشی شول. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
جنگ جولک
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
کونړیان له اوږدې مودې راهیسې د کونړ پر بهاند سیند د برېښنا د بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي. وخت په وخت چارواکو د دغه ولایت له خلکو سره د بندونو د جوړولو ژمنې کړي. په دې برخه کې سروېګانې ترسره شوي او پلانونه اعلان شوي، خو عملا تر اوسه هم د کونړ پر سیند د بند جوړولو کومه هڅه نه تر سترګو کیږي. اوس یو شمېر ولسي افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پیل کړی دی او د کونړ پر سیند د برېښنا د بندونو د جوړېدو غوښتونکي دي. ډیوه نادرې په اړه رپورټ لري.
د کونړ پر سیند د بندونو د جوړېدو لپاره زیات شمېر ولسي افغانان بس پنی ورکولو ته تیار شوي دي. دوی پر ټولنیزو رسنیو د کمپاین له لارې ویلي چې تیار دي د برېښنا بندونو د جوړېدو په چاره کې د خپل وس په اندازه له افغان حکومت سره مالی مرستې وکړي. دا کمپاین نږدې یوه اونۍ وړاندې فیسبوک، ټویټر او یو شمېر نورو ټولنیزو رسنیو کې د کونړ پر سیند د برېښنا بندونو جوړېدل غواړو له هشټګ سره پیل شوه، چې تر دې دمه یې د چارواکو ترڅنګ د زرګونو عامو وګړو ملاتړ ترلاسه کړی دی. د کمپاین کوونکو له ډلې عزت شاه حکیمی او حمایت الله ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي دوی چمتو دي چې پر دې سیند د برېښنا د بندونو د جوړېدو په صورت کې خپل ټول شخصي امکانات له افغان حکومت سره شریک کړي.
دغه د کونړ له سیند باندې بند جوړېده دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده او د هیواد مختلفو هیوادوالو مرستې اعلان کړي دي او همدارنګه د هر نوع مرسته آماده او تیار دي. څوک مالی، څوک نظامی او ساتنه خپل کوو، هر سیم کوو، خو چې زمونږ د دولت نه دغه غوښتنه چې دا مونږ سره په دې کې همکاري وکړي.
مونږ خپل کمپاین شروع کړی دی د سوشل میډیا له لارې او ډېری ځوانان که د هېواد کې دننه دي یا خارج دي هغوی دا ژمنه کړې هم مالی مرسته هم ځاني، هغوی به انشاءالله کومک کوي.
د افغانستان در سلویخت لوی سندونو کې د کونړ سند په دوهمه درجه کې تر ټولو لوی سند شمیرل کیږي. د دې سند اوږدوالی 3780 کیلومتره او 12 میلیارد متر مکعب اوبلرونکی دی. خو آیا حکومت چمتو دی د ولسی خلکو دا غوښتنه چې د کونړ پر سند د برېښنا بند جوړېدل غواړي ومني؟ د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وایي دوی چمتو دي چې د برېښنا د بندونو د جوړېدو په برخه کې د خلکو د مرستې په اړه ناستې وکړي. د دې ادارې ویان نظام خپلواک د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ دا موضوع تعقیبوو، په راتلونکي کې به دې سره ناستې ولرو، د دوی نظرونه باخلو. په ټوله نړۍ کې عین مسائل شته دي دې ته ورته. مثلا که وګورو تاجکستان کې عوام هم دغه رقم کمپاین وکړو، هغوی یو ستر بند جوړ کړی دی. هلته عامو خلکو د خپلو میرمنو طلا خرڅ کړه، هغوی په بند جوړ کړه، ملي تاجرانو په کې ونډه واخیستله.
په ورته وخت کې ولسي جرګې کې د کونړ خلکو استازی نعمت الله کریاب د کونړ پر سیند د برېښنا بند جوړولو کمپاین ګټور یادوي، خو وایي تر څو چې افغانستان کې داخلي سیاسي کړکیچ او استخباراتي جګړه پای ونه مومي نړیوال مرستندوی بنسټونه دې برخه کې د پانګونې زړه نشي کولای.
که تاسو نړیوالې ټولنې ته وګورئ، که نړیوال بانک ته وګورئ یا د آسیا بانک، دا تقریبا ځینې سیاسي ابعاد هم لري. کله چې تاسو په دغه ډول کار کې هغه وهڅوئ د پانګې اچونې دپاره، بیا یو څوک را پیدا کیږي او هغوی ته ګواښونه کوي، هغوی مخه نیسي. نو عمده لامل یې دا دی چې موږ په داخلي کشمکش کې یو، تر هغه پورې چې موږ د دغې ورور وژنې نه یو خلاص، موږ د دغه ډول لویو پروژو
که څه هم افغانستان د اوبو له کبله بډایه هیواد دی او په کلنی ډول 15 میلیارد متر مکعب اوبه لري، خو د دې اوبو له 1.5% په هیواد کې ګټه پورته کیږي او نور یې ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د طالبانو سره د سولې د خبرو په درشل کې د بشري حقوقو د ډلو هغه اندېښنې په ډاګه دي چې د مدني حقوقو په برخه کې لري. ډیرو مدني او د بشري حقوقو فعالانو لا د مخ اندېښنه خودلې ده چې په دې برخه کې ترلاسه شوی بریاوي چې په تیرو 19 کلونو کې ترلاسه شوی لکه د بیان ازادي، د رسنیو ازادي، د خزو په برخه کې، د دوی د تعلیم او ښوونې په برخه کې شوی پرمختګونه باید خوندې شي. په داسې لړ کې چې دا اندېښنې لا هم څرګندېږي، په کونړ کې په یو دولتي تالار کې دا یوې مشاعرې نوروسته دینی عالمانو یو شاعر، ځوان شاعر اړکړی چې د خپل شعر له کبله بخنه وغواړي. ځینو فرهنګیانو دا د دینی عالمانو لخوا یوه صحرایي محکمه بللې. له کونړ څخه زموږ خبریال روح الله انوري پرې تفصیل راکوي.
دا د هغه سحری محکمې جریان دي چې پکې شاعر عبدالخالق کونړی محاکمه شوی دی. شاعر عبدالخالق په ویډیو کې د څو کسانو مخې ته په عاجزۍ ولاړ دی او د یو دینی عالم په خوله له سره منتوب الله وایي او بیا پرې تکراروي چې ګنی بدی کړي. فرهنګیان او د عبدالخالق پلویان وایي شاعر عبدالخالق تیره اونۍ د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې په مشاعره کې یو شعر لوستی و چې پکې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مجاهد او د دوه پخوانیو جهادي مشران په پرتله هنرمندان ښه یاد شوي وو. د دوی په خبره چې دینی عالمانو همدې کار ته دینی مقدساتو د سپکاوي نوم ورکړ چې شاعر عبدالخالق د ولسوالۍ د ودانۍ دننه په صحرایي محکمه کې محاکمه کړ. د دوی په خبره چې په افغانستان کې عدلي او قضایي ارګانونه شته، که شاعر پړوي او جرم کړی وي نو هغوی دې ترې پوښتنې وکړي او سزا دې ورکړي. لیکوال او فرهنګي شخصیت محمد ادریس غروال ازادي راډیو ته وویل د یادې صحرایي محکمې د پریکړه کوونکو خلاف استناف څارنوالۍ ته عریضه هم سپارلې ده.
موږ د کونړ ولایت ټولو فرهنګیانو او لیکوالو او ځوانانو نن د دغې صحرایي محکمې پر ضد په څارنوالۍ کې عریضه وکړه او دغه عریضه مو د کونړ څارنوالۍ ته وسپارله تر څو عدلي ارګانونه په جدي توګه دا موضوع وڅېړي او تر تعقیب لاندې ونیسي.
فرهنګیان او شاعران وایي د دغو دینی عالمانو یوازې د شاعر لومړی بیت ته پام شوی، خو ورپسې بیتونو کې چې بیا شراب، افغان وژنه، جنگ او نور کارونه پکې غندل شوي په هغه غلي پاتې شوي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د بیان ازادي د هر افغان حق دی او هیڅوک حق نه لري چې د یو چا خوله له حقایقو ویلو بند کړي او هر چا چې شاعر صحرایي محاکمه کړي قانوني چلن به ورسره وکړي. د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل
په دغه برخه کې د ولایتي شورا همدارنګه د مستیال والی او مشرانو په منځګړتوب باندې د دوی ترمنځ روغه جوړه وشوه. او دلته قانون شته دی، عدلي ارګانونه شته، هیڅوک د قانون څخه لوړ نه دي او د هیواد د ټولو اتباعو حقوق په قانون کې معلوم دي. موږ به د دې برخې پلټنه کوو، هغه څوک چې د قانون د خپل لاندې کوي قانوني چلند ورسره کوي.
د دغه صحرایي محکمې یو تن ګډونوال مولوی محکم خان وای دا محکمه نه و بلکې له خلکو د باخنې غوښتنې لپاره جوړه شوې غونډه و او دې سره د شاعر خلاف د خلکو غوسه غلي کړې ده.
دلته صرف د علما او استادات باندې د ټول ولس غوسه کمه شوې ده. دا محکمه نه ده، دا ولسونه راغون شوي وو. صرف هغه کس ته وویل چې په خپلو هغه الفاظو چې هغه د زمونږ د وطن د دوست دستور او د عرف عادت او د اسلام نه خلاف دی ویلي دي، هغو خپله پښیمانتیا غوښته.
لیکوالان، فرهنګیان او شاعران وایي دوی د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د هغوی لخوا د صحرایي محکمو په اړه خبرونه اورېدلي وو، خو دا لومړی ځل دی چې د حکومت تر واک لاندې ساحه او د ولسوالۍ د ودانۍ دننه یو څوک د عدلي ارګانونو له پرېکړې او د هغوی له شتون پرته محاکمه کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. دوستانو، تاسو موږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دو لشپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 ام په صافه واضحه توګه اوریدل شي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شری نه وځي چې زموږ خبرونه اوریدل شي په ژوندۍ باندې زموږ د وی پانه لري، بلکې زموږ په وی پانه کې زموږ خبرونه، ریپورتونه او نور معلومات موندل شي. ل اکسونو سره همدارنګه خبری مطالب په ویډیوګانو کې هم لرو. زموږ وی پانه پته ده azadiradio.com. په همدې سره د نیم ساعت خبری مجله پایته رسو. ستار فروغ راغلی او په بل خبری مجله کې